Radio.
وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د چهارشنبه ورځ د 1402 هجري لمریز کال د غوایې د میاشتې 12 نیټه ده چې او بخیت 12 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د می د میاشتې له 8 نیټې سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پایله سهارنې نیم ساعته خبری مجلې نه کوو. په سر کې هم دا مهم خبرونه سرټکی. تاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د غونډې مشري وکړي چې د افغانستان وضعیت پکې څېړل کیږي. هغه فرانسوي سرتیری چې له تاجکستان څخه یې په افغانستان کې ناټو پوځیانو سره مرسته کوله له دغه هیواده وځي. او پاکستانی سیاستوال او پخوانی کرکټر عمران خان چې کله په لاهور کې سټیج ته پورته کېده وغورځېده او په سر ټپي شو. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هغه غونډې مشري وکړي چې د افغانستان وضعیت پکې څېړل کیږي. د انټرفاکس خبري اژانس په وینا د روسیې د امنیت د شورا په غونډه کې به تمرکز پر دې وشي چې د افغانستان په وضعیت کې څه پرمختګ شوی او پر منځنۍ اسیا به څه اغېز وکړي. دې غونډې ته به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرې وکړي. روسیې مخکې له افغانستان نه د 2014 کال تر پایه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړې وه. روسیه دا ویره لري چې د افغانستان شخړې د منځنۍ اسیا لور ته خپرې نه شي. هغه فرانسوي سرتیری چې له تاجکستان څخه په افغانستان کې ناټو پوځیانو سره مرسته کوله له دغه هیواده وزي. دغه فرانسوي پوځیان د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې دی ردی او له دغه ځای د ناټو هغه الوتکه ترمیموي چې افغانستان ته ځي او یا له افغانستان نه په دې لاره بیرته راوزي. ټاکل شوی ده چې فرانسوي عسکر د جولای تر لومړۍ نیټې له تاجکستان نه ووزي. د تاجکستان خبر رسنوی د سې شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د فرانسې دفاع وزارت د تاجکستان چارواکو ته دغه پوځیانو د ایستلو خبر ورکړی. فرانسوي ځواکونه له تیرې اشتراکي د دوشنبه له هوایي دګر وتل پیل کړی. د دوشنبه په هوایي دګر کې د 2000 لومړي میلادي کال د دسمبر را په دی خو فرانسوي پوځیان ځای پر ځای شوی وو او له هغه ځای په افغانستان کې له نورو بهرنیو ځواکونو سره مرسته کوله. پاکستانی سیاستوال او پخوانی کرکټر عمران خان چې کله په لاهور کې سټیج ته پورته کېده وغورځېده او پر سر ټپي شو. عمران خان پرون هغه مهال ټپي شو چې انتخاباتي مبارزه یې کوله او له هغه ځایه روغتون ته انتقال شو. تلویزیونو تصویرونه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ښکاره کړ چې په لاهور کې ملګرو نیولی وو او د لسره وینې بهېدې. د عمران خان د ګوند یو ویاند وویل 63 کلن عمران خان لږ تر لږه له 2 متره لوړ ځایه ولوېده خو سخت نه دی شوبل شوی. عمران خان د 2002 کال په انتخاباتو کې یوازې وڅوکۍ ګټلې وه او بیا یې په 2008 کال کې ګوند په انتخاباتو کې له برخې اخیستنې ډډه وکړه. خو اوس یې د مې د 12 نیټې د انتخاباتو لپاره سخت کمپاین پیل کړی او په زرګونو کسان د په انتخاباتي کمپاینونو کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبي کوریا ولسمشر پارک گیون هی سره په واشنگټن کې وکتل. تر لیدو وروسته باراک اوباما خبري غونډې ته وویل د شمالي کوریا پارونکي اتباع نړیواله ټولنه دې ته مجبوره نه کړي چې جوړجاړی وکړي. اوباما زیاته کړه چې د پینګ یانګ له لوري وروستي ګواښونه ناکامه شول څو د امریکا او جنوبي کوریا همکاري زیانمنه کړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل شمالي کوریا له وروستیو اټومي ازموینو او د توغندیو له ازموینو هیڅ هم ترلاسه نه کړل او نور هم له نړیوالې ټولنې پسې منځوي شوه. د امریکا ولسمشر بیا شمالي کوریا مخاطبه کړه او ویل
وی کین کنفرم دټ د ګروپ دټ اټس ټیکن ریسپانسیبلټی کالز اټسلف دی بریګید اف یاموک.
د پینګ یانګ باید له داسې پیښو څخه زده کړي چې له برما لکه برما چې وکړل. دوستانو بخنه غواړو هغه کوم غږ مو چې غوښتل پلای کو وی غږو هغه مو نه غږولې شو. په تیروتنه یو بل غږ وو غږول شو. خو د امریکا ولسمشر شمالي کوریا مخاطبه کړه وی ویل پینګ یانګ باید له داسې پیښو څه زده کړي لکه برما چې وکړل. برما د اصلاحاتو له کبله ډېری سوداګري او پانګونې شاهده وو. له نړۍ سره د امریکا او جنوبي کوریا په ګډون د ډیپلوماټیکو اړیکو د باراک اوباما او پارک گیون هی تر خبرو مخکې سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې شمالي کوریا د منځني واټن ویشتونکي بالستیک توغندی لري کړی. د زینو په باور پینګ یانګ دا توغندی د اسموینه لپاره ځای پر ځای کړی وو. روسیا او امریکا ویل چې دوی به د سوریه یاغیان او د دمشق حکومت د سیاسي انتقال لپاره خبرو ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ګډون له نور روسي چارواکو سره خبرې وکړې. جان کیری او لاوروف ویل د روانې میاشتې په وروستیو کې به د سوریې په اړه یو نړیوال کانفرانس جوړ شي. دا کانفرانس به د تیر کال د جنوا د انتقالي پلان پر اساس وي. دوستانو خبرونه مل آزاده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان یوې سیاسي ډلې تور پورې کړی چې د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال مارشال فهیم پر ضد د شعارونو لپاره یې غړي نیول شوي او وهل شوي دي. په دې اړه په ریپورټ سربېره به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ د سې شنبې په ورځ کونړ ولایت ته تللی و او په اسداباد کې په جوړه شوې غونډه کې د قومي مشرانو او دولتي چارواکو سره خبر وکړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې نړیوالې ټولنې په تېرو شاوخوا یوولس کلونو کې د افغانانو د ملي اړتیاو په اساس په افغانستان کې پانګونه نه ده کړې. په دې اړه هم ریپورټ درته وړاندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې له روسي چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې کړې. دا مسلام سیړو که وختو نور ریپورټونه او مطالب هم لرو. تازه موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 اورېدلی شي او همدارنګه په ګڼو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 اورېدلی شي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو تاسو زموږ ویبپاڼه کتلی شئ چې هلته زموږ مستقیمې خپرونې هم اورېدل کېږي او همدارنګه زموږ رپورټونه او مطالب له نور تفصیل تصویرونو عکسونو او ویډیوګانو سره هم کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دا خبرونه لومړی مطلب تراسو. د افغانستان یوې سیاسي ډلې تور پورې کړی چې د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال مارشال فهیم پر ضد د شعارونو لپاره یې غړي نیول شوي او وهل شوي دي. د دغه ګون لګېدلې تورونه د بشري حقونو څارنې ډلې تایید کړي او له ولسمشر حامد کرزي څخه یې په کلکه غوښتي چې تېری کوونکي محاکمې ته راکاږي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر باید دستي په کابل کې د یو سوله ییز اعتراض د ځپلو د تحقیقاتو امر وکړي. د بشری حقونو د څارنې د آسیا د برخې مشر براد ادمز همداراز له حامد کرزي وغوښتل چې ټولو هغو کسانو ته چې په دې پیښه کې لاس لري سزا ورکړي. ادمز د افغانستان د همبستګي ګوند د غړیو او افغان ځواکونو د شخړې په اړه له ولسمشر دا غوښتنه وکړه. د رپورټونو له مخې د دغه ګوند په سلګونو غړیو او ملاتړیو د غویي په 12مه د کابل د پامیر سینما په سیمه کې اعتراض کاوه چې حکومت نه دی توانېدلی چې د جنګ سالارانو په ګډون هغه کسان چې په حکومت کې رسمي کارونه کوي عدالت ته راکاږي. د افغانستان د همبستګي ګوند یو غړي محمود پایس د ګوند د اعتراضونو په اړه څرګنده کړه. په درې لسیزو کې چې کوم جنایتونه شوي دي هغه مو محکوم کړل. همدارس د ثور د میاشتې د 8 او 10 نیټې د عاملانو د محاکمې غوښتنه مو وکړه چې همدغه وطن برباد کړ. موږ همدارس غوښتل چې همدغه عاملان چې اوس په دولت کې واکمنان دي بي وسلو شي. پایز زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو د دوی د ګوند غړي د اعتراض په پای کې ووهل او وټکول. د غلو په څیر زموږ غړي موټرو ته واچول او بیا یې ووهل. هغوی ورته ویل چې تاسو ولې ښاغلي مارشال فهیم ته بدرد ویلي او د هغه پر ضد مو شعار ورکړی او ولې تاسو مجاهدین توهین کړي. زموږ کسانې ډېر سخت وهلي. د بشري حقونو د څارنې په رپورټ کې هم د اعتراض کوونکو وهلو ټکولو ته اشاره شوې ده. په رپورټ کې د نیول شویو کسانو په وینا څرګنده شوې ده چې د وړلو په وخت بد چلند ورسره شوی دی. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې له کومو شپږو کسانو سره چې مرکه شوې دوه تنه یې سخت ټپیان وو. یو شمېر نورو نیول شویو ویلي دي چې د دوی شتمنۍ ضبط شوې دي. د بشري حقونو د څارنې د رپورټ په وینا ټول نیول شوي کسان پرته له دې چې په کوم جنایي تور تورن شي خوشي شوي دي. د آسیا لپاره د بشري حقونو د څارنې مشر وایي چې د سوله ییز اعتراض کوونکو نیول او وهل ټکول ظاهرا دا معنا ورکوي چې په عام محضر کې باید د افغانستان پر حکومت انتقاد ونه شي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست په چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې به تحقیق وکړو. دغه چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله زیاته کړه که چیرته داسې کار شوی وي د تاسف وړ خبره ده. د همبستګي ګوند چې په 2004 کال کې تاسیس شوی دی مخکې هم د حکومت له بد چلند سره مخامخ شوی. دغه ګوند په خو هم د جنجالي مسلو پر سر لکه په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په برخه کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د ملکیانو د وشلو او په ایران کې د افغانانو د اعدام لپاره اعتراضونه کړي دي.
و موردل چې د افغانستان وی سیاسي ډلې تور پورې کړی چې د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال مارشال فهیم پر ضد د شعارونو لپاره غړي نیول شوي او وهل شوي. د دغه ګوند لګېدلې تورونه د بشري حقونو د څارنې ډلې هم تایید کړي دي. تاسو زموږ غږ لازادۍ راډیو ناوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ د سه‌شنبې په ورځ کونړ ولایت ته تللی او په اسداباد کې جوړ شوې غونډه کې قومي مشرانو او دولتي چارواکو وزیر ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړی، خو په عین وخت کې ترې وغوښتل چې باید په یاد ولایت او نورو سیمو کې سرحدي او ملي پولیس درنو وسلو سنبال کړي څو سرحدونه او امنیت په خطوګه وساتي. په دې اړه له کونړ څخه د رحلان وری ریپورت اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن په خپلو خبرو کې ویل نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې پرته درنه وسله د ډی ډی آر او ډایک په نومونو له منځه یوړه او افغانان تش لاسونه ګاونډیانو ته پرېښودل.
موږ اسلحه واغستل، ویل زول هغه ټینګونه او هغه توپونه واغش اسلحه چې موږ تاسو سره وخالي سلای موږ د خپل مشرانو نه غواړو ملي اردو مجهزه کی او تیار او آماده کی او زموږ د ساده علما او د سپینګیرو ټول درې ملاتړ دې موږ له قرباني
د ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل وزیر ته ویل د کونړ ټول قومونه د خپل دولت او امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي.
ټول کونړي د ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ویل دوی ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې 2.5 کیلومتره سرحد لري او تل د افغان دولت وسلوال مخالفین په پاکستان کې روزل کیږي او بیا کونړ او نور ولایتونو ته لیږل کیږي. هغه ویل د کونړ په ډیرو سختو غرنیو او سرحدي سیمو کې سرحدي پولیس ځای په ځای دي چې نه پوره وسله لري او نه هم ورته په وخت اکمالات کیږي.
یعنی په یو ځای کې زموږ پوسټ شته، اغه زیت مون په سرک نشوتله ولو چې سرک هم لري. حال دا چې ملت هم را سره ده، پولیس هم لرو، مګر څنګه افغان ده چې زخمی په یو میاشت پروتو چا نشو انتقال اوره. هلته پروت څه په کار نو 280 کیلومتر سرحد ده. ته مونږ سرحدي کتاب کوم دلته چدي دا کافی نه دي، دلته یو کنډک بل په کار ده.
د کورنیو چارو وزیر غلام مجتبی پتنګ لومړی د افغان دولت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې لدی ورسته دي د پردیو د غرضونو او پلانونو په خاطر خپل هیواد نورانوی.
لدی تریبون غوړم چې هغه کوم هغه مخالفینو ته چې نور خپل وطن د پردو په لمسون باندې مورانوی یو توتیا د افغانستان لپاره چې مرزونه نه یخواته سازماندی ایږي چې افغان په افغان، مسلمان په مسلمان او بلاخره هموطن په هموطن راځي. توی توایم چې په یو ټغر
هغه د کونړ خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډیر زر به افغان وسلوال ځواکونه په درنو وسلو سنبال شي.
جناب رئیس جمهور موږ ټولو ته هدایت راکړ، هغه صلاحیت چې د ډیډیار تر عنوان لاندې ټوله شوې ده، هغه تخنیک، هغه توپونه، هغه ډنکونه، هغه زیردارونه او هغه هوایي قوتونه د دافع هوا ټول هغه اسلحه ترمیم طلبه ده او بیرته جوړیږي، ډیډیار شوي دي. د دې لپاره یو مشخصه بودیجه منظوره کړله چې دا وسایل
د کورنیو چارو وزیر ورسره راغلی پلاوی د کونړ ناړی ولسوالۍ ته لاړ. هلته هم د قومونو مشرانو او دولتي ځواکونو سره وکتل او د حواله لارې هغه سیمه هم وکتل چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو د پوسټو په جوړولو کار پیل کړی دی.
په کابل کې د 500 ستورو هوټل د جوړولو پلان چې په افغانستان کې د امریکا د سفارت د پنګونې یو نه خګنل کې دا وړاندې لدی چې د خپل لومړني مېلمه هرکلی وکړي نیمګړې پاتې شو. فرا هیواد نور تفصیل وړاندې کړي.
په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ماریوت هوټلونو د شرکت رئیس الکس کیریاکیتس د ټایمز ورسپانې ته ویلي دي موږ په کابل کې د امنیتي وضعیت په اړه بشپړ معلومات نه لرو، خو کله چې دا خبره څرګنده شوه چې د هوټل کلک دیوالونه هم د چاودنې پر وخت په هوټل کې د میلمنو او د هوټل د مامورینو او کارګرو امنیت نسی خوندي کولای، نو له همدې کبله مو پریکړه وکړه چې د دې هوټل له جوړولو تیر سو. د ترورزم خلاف جګړې د پیل راهیسې د ماریوت هوټلونو د سلسلې نړیوال شرکت یو هوټل یو ځل په اسلام آباد کې او دوه ځله په انډونیزیا کې تر حملې لاندې راغلل. دو کال وړاندې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر کارل ایکنبری په کابل کې د دې هوټل د ساختماني چارو د پرمختیا په اړه خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل چې په کابل کې د یو داسې لوی هوټل جوړول په دغه هیواد کې د امریکا د پانګونې څرګندوی کوي او دا کار د دې پیغام ورکوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې لپاره زمینه برابره ده. نوموړي زیاته کړې چې دا پرمختیا په افغانستان کې د هغه څه یو څرګند مثال دی چې افغانان یې په راتلونکي وخت کې هیلې لري. خو د میرټ د هوټلونو د سلسلې په دغې نااعلام سوي پریکړې سره دا دوهم نړیوال شرکت دی چې په کابل کې د هوټل د جوړولو پلان دروي. په کابل کې یوازنی عصري هوټل سرینا دی چې آغا خان پکې شریک دی او په تیرو اووه کلونو کې دوه ځله حمله پر سوې ده. په 2008 میلادي کال یوې وسله والې ډلې اووه کسان په دغه هوټل کې ووژل او په 2009 میلادي کال هم د سرینا پر هوټل د راکټ برید وسو.
وسم یو ار بیا دا مهمه خبرونه سره کی ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن دا غونډې مشري وکړي چې د افغانستان وضعیت پکې څرګندل کیږي. هغه فرانسوي سرتیری چې له تاجکستان څخه په افغانستان کې له ناتو پوځیانو سره مرسته کوله له دغه هیواد ووزی. پاکستانی سیاستوال او د کرکټ د لوبي پوخانه لوبغاړي چې عمران خان چې کله په لاهور کې سټیج ته پورته کیده ل لوړ ځای وغورځید او په سر ټپی شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبی کوریا له ولسمشر پارک یون هی سره په واشنگټن کې وکتل ترلیدو وروسته باراک اوباما خبري غونډې ته وویل د شمالي کوریا لپاره اونکي حساب نړیواله ټولنه دې ته مجبور نه کړی چې جوړ جاړي وکړي. روسیا او امریکا ول چې دوی به د سوریه یاغیان او د دمشق حکومت د سیاسي انتقال لپاره خبرو ته وهڅي. د سوریه یاغیان وای دوی د سوریه او اسرائیل ترمنځ جولان پر لوړو د ملګرو ملتونو څلور سوله ساتونکو پوځیان نیولې دي. دا پوځ کوردی یاغیان تایید کړي چې دوی به سر لنن ځواکونه له ترکیه د عراق شمال ته پشا کړي. دوستانو خبرونه مو له ساده رادیو نه اوریدل. وسم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څوي چانقه الکوسی ورته کتنه کړي.
زیات شمیر لویدیځ ورسپانو په وروستیو غنو کې بیا هم د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نخټو په اړه مقالی او مضمونونه خبره کړي. ورسپانو خپل پام په افغانستان کې د پاکستان پر ضد روانو مظاهرو او د افغانستان له ملي پوز څخه د خلکو ملاتړ تاړولې ده. خو جیمز ټاون خبرونه په وروستۍ غونډه کې له افغانستان څخه د هیواد شمالي گاونډیانو ته د غواخونو مسله څېړلې. خبرونه لیکي تاجکستان له افغانستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې ځواکونه زیات کړي او د قرغزستان دفاع وزیر وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وزن آرامه شوی او په خاص ډول د تاجکستان او ترکمنستان له پولیسو سره نږدې سیمو کې. جیمز ټاون خبرونه زیاتوي د مرکزی اسیا د جمهوریتونو مشرانو د افغانستان په فاریاب او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د نفوذ په اړه خبري کړي او په دې باور دي چې د مرکزی اسیا او قفقاز د سیمې افراطیان د افغانستان په بدخشان ولایت کې راټول شوي او له هغه ځایه د مرکزی اسیا هیوادونو ته غواخونه مخامخ کړي دي. خبرونه د یوشمیر کارپوهانو دا خبرې هم لیکلي چې وای له افغانستان څخه شمالي ګاونډیانو ته د غواخونو په اړه شک لري. خبرونه د تاجک خبریال او چیرونکو امید بابا خانوف خبره راخسته چې وای د پوره ډارمن او باور دي چې طالبان د مرکزی اسیا د اشغال په فکر کې نه دي. جیمز ټاون خبرونه د بابا خانوف او نورو چړونکو د خبرو په دوام کې لیکلي د مرکزی اسیا هیوادونه د دې ډول سرګندونو لپاره چې وای له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتل وروسته دوی ته غواخونه مخامخ کیږي غواړي له متحده ایالاتو او روسیې سره معاملو ته لار هواره کړي. خبرونه د روسی چړونکو سرګي اباشین د خبرو په استناد لیکي امکان لري چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو لوتل وروسته د مرکزی اسیا هیوادونه له غواخونو سره مخامخ شي. خو پښتنه دلته ده چې دا غواخونه به په کومه درجه وي. نیویارک مجلې په وروستۍ غونډه کې جمهور رئیس حامد کرزی ته د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ا لخوا د نقدو پیسو ورکولو مسله راخستي او لیکي د جمهور رئیس کرزی په وینا دا نقد پیسې دي او د امریکا حکومت یې د ورکولو پریکړه کړې ده. د مجلې په باور جمهور رئیس کرزی د دې مسلې د تشریح او توضیح په محل په جرأت سره خبرې کولې. مجله وړاندې لیکي که څه هم چې جمهور رئیس حامد کرزی د دې پیسو اندازه پټاګه نکړه خو نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي چې دا په میلیونونو ډالر دي. مجله لیکي د امریکا خلک دا مهال پوښتنه کوي چې په دې پیسو کوم کارونه شوي او د دوی د مالیو پیسې په څه ډول لګول شوي دي. مجله زیاتوي که څه هم چې جمهور رئیس کرزی ویلي دا پیسې د نیکو هدفونو په مقصد مصرف کړي خو د دې پیسو زیاته اندازه د جګړه مارانو د خپلولو په مقصد لګول شوې ده.
دا د آزادې رادیو ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې نړیوالې ټولنې په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې د افغانانو د ملي اړتیاو په اساس په افغانستان کې پانګونه نه ده کړې. عبدالهادي ارغندیوال د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د کارموندنې په اړه په یو کانفرانس کې وویل چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د پروژو په تطبیق کې له بیړې کار اخیستې او اساسي کار نه دی کړی. دا هغه انتقادونه دي چې پخوا هم په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستې پر بهیر شوي. بلخوا د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره یې د ټولنې له عیني واقعیتونو سره سم یوه نوې پالیسي جوړه کړې. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ.
د افغانستان د اقتصاد وزیر په دې هیواد کې د نړیوال ټولنې د مرستو د لګښت پر څرنګوالي په انتقاد سره وویل چې په پراختیايي پروژو له ډېرې پانګونې سره سره په افغانستان کې بیکاري مخ په زیاتېدو ده. عبدالهادي ارغندیوال د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو کانفرنس ته چې په افغانستان کې د کارموندنې په اړه جوړ شوی و، وویل افغانستان تر اوسه پورې د خپلې ټولنې له غوښتنو سره سمه اقتصادي پالیسي نه لري. ښاغلي ارغندیوال همدارس پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د دې هیواد د خلکو د ملي اړتیاو پر اساس پانګونه نه ده کړې. ای کاش کې دغه مرستې زموږ د ټولنې د عیني واقعیتونو او د ملي اړتیاو په اساس لګېدلې وي. اکثره پانګونه په لنډو پروژو شوې ده تر څو اثرات زر معلوم شي، او له بل پلوه په دې هم توانېدل وي چې دغه هیوادونه خپلو خلکو ته له سیاسي پلوه قناعت ورکړي. خو د افغانستان د ملت رښتینی درد یې نه دی دوا کړی. ښاغلي ارغندیوال وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ټولنې د عیني واقعیتونو او اړتیاو په اساس یو لړ اقتصادي پالیسي جوړ کړي چې د کابینې لخوا هم تایید شوي دي. نوموړي وویل د دې پالیسیو په تطبیق سره په افغانستان کې د پانګونې د هڅونې لپاره لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. په یاده غونډه کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینی افضلی هم بېکاري په هیواد کې یو لویه ستونزه وبلله. ویل د دې ستونزې د راکمولو لپاره د نوو قوانینو او مقرراتو په جوړولو کار شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی پر حکومت ټینګار وکړ چې باید په هیواد کې پانګونې ته لا ډېره زمینه مساعده کړي او د پانګوالو امنیت ته پاملرنه وکړي. د افغانستان حکومت په داس حال کې خلکو ته د دوامدار کار د پیدا کولو د لارو چارو په لټه کې دی چې په کابل ولایتونو کې ډیر شمیر ځوانان د کار پسې سرګردانه ګرځي. په کابل ښار کې دوه تنه ځوانانو چې له بیکارۍ شکایت کاوه ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې باید لوی فابریکې جوړې شي.
ما خوکه دولت کار جوړ کی بس منګ ولته چی کو خار سره به خپل کار پس وظیفه پس روان تصادم کی بس د بازار نه خلکم ټولی په کار کړ په ټولوزګار دی بس سوګیو شکی سوګبر شکی ګردګر زیری وزګارین
کار نیز دولت ما یک فامریکا و یک شرکت یک چیز جور نمیکنه که مردم سر کار شود. مثل ما صدان نفر است این خودتان میبینه استار از ششته بیچارا کار نمیافت.
در اقتصاد وزارت معلومات لمخ په افغانستان که بیکاری 8% ده. دغه وزارت وای هر کال په دې هیواد کې په زرګونو کسان د کار نوی ځواک ورزیاتیږي. ځینې کتونکي وای له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به په هیواد کې بیکاري لا زیاته شي، او که د کارموندنې نوي زمینې رامنځته نه شي نو د بیکاري ستونزه به نور هم جدي شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اورېدلی شي، او همدارنګه په ګڼو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، غزنی، لشکرګاه، مزار شریف، خوست، ګردیز، پل علم، جلال آباد، کلات او اسدآباد او یو شمېر نورو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه په صاف او واضح توګه اورېدلی شي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اورېدلی شي، او همدارنګه په انټرنیټ کې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب، رپورټونه او ځانګړې خپرونې له نور تفصیل سره کتلی شي. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شي، او له هغه ځایه کولی شئ چې زموږ په مطالبو خپل نظر هم څرګند کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې له روسي چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې کړې. جان کيري د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د لومړي ځل لپاره په مسکو کې له روسي چارواکو سره ولیدل، او د روسیې له ولسمشر سره یې دا ژمنه وکړه ترلاسه کړه چې د سوریې په اړه به په لنډ راتلونکي کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له ولسمشر وغوښتل چې د سوریې په برخه کې له واشنگتن سره ګډ دریځ خپل کړي. جان کیری په کرملن کې د خبرو په پیل کې ولادیمیر پوتین ته د سې شنبه په ورځ ویل دواړه هیوادونه د سوریې په ارتباط مهمې مشترکې ګټې لري. د امریکا متحده ایالاتونو په دې باور دي چې د سوریې په برخه کې موږ ځینې مهمې مشترکې ګټې لرو. په سیمه کې ثبات داسې چې افراطیان په سیمه او یا بل ځای کې ستونزې جوړې نه کړي او موږ د جنوا اعلامې ته په یوه سترګه ګورو. نو هیله من یم چې نن موږ وتوانیشو چې څه پرمختګ وکړو او وګورو که کوم ګډ دریځ خپل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې دواړه ملتونه کولی شي چې د سیمې په کچه په اقتصادي برخو کې همکاري وکړي. باراک اوباما دې ته انتظار دی چې له تاسو سره د جی اته د مشرانو په غونډه کې په آیرلند کې وګوري او بیا هم دا تکرار کړي چې اقتصادي مسایل، اقتصادي همکاري، د شمالي کوریا ګواښونه، د ایران، سوریې او داسې نور ډېر مسایل شته چې د هغه په باور په دې برخو کې په پراخه کچه موږ همکاري کولی شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د دې غوښتنې په اړه څرګنده کړه چې دی په خپله غواړي چې له اوباما سره ژر خبرې وکړي. ما د امریکا د ولسمشر لیک د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار ښاغلي دانیل للارې ترلاسه کړ. موږ اوس پر جوابي لیک کار کوو. زه هیله لرم چې له باراک اوباما سره په خپله وګورم. په لنډ راتلونکي کې به موږ دا فرصت پیدا کړو. څو ځله به په دې کال کې دا فرصت پیدا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سیشن بی پورس ماسکو ته ولاړ او دا وروسته تر دې چې په جنوري کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شو لومړی سفر دی چې روسیې ته کوي. دا سفر د امریکا په بوستون کې د اپریل د میاشتې په بریټ پسې شوی دی چې په دې حمله کې دوه چینایان تورن شول. د بوستون په بریټ کې درې تنه ووژل شول او شاوخوا 260 تنه نور ټپیان شول. د بوستون تر چاودنو وروسته یو ځل بیا د تروریزم پر ضد همکاریو ته پاملرنه زیاته شوه.
حقیقت څه دی؟
تاسو بیا هم آزاد لاس نه لرئ. قانون د موږ لاس نه تړلی دی. اما زه پیګم چې زه د هغه ځای نه لرې سم یو بل فاسد به رسېدل.
دا اونۍ له عزیز الله لودین سره د ژوند رنگونه.
زم دي چیرې؟
تسلیم.
تسلیم دې کوم ځای؟
گوشتي جلال آباد نه خو.
کا جلال آباد نه اخوا گوشته ده. ته په کابل کې څه کوي؟
سکریم کار.
ته خو لا ماشومې مکتب نه وای؟
مکتب هم بند شو. مکتب هم یو.
نو څنګه اوس رخصتې دي؟
او
ځکه جلال آباد کې به ګرمي وي کنه؟
او
د غوس خو دې کراچۍ په لاس کې ده کنه؟ آیسکریم دې پکې؟
او
څه ډول آیسکریم لرې؟
15 ډول لرې.
کوم کوم ډولونه دي؟ قیمتونه څو دي؟
ډیر شو دي. څلو یو ته شلو لاسو 15.
کم در نه ډیر خرڅيږي؟
15 لاس.
کور دې دلته دې کې आवाज ته دلته
کور مال درې دلته زې आवाज.
نو دلته چیرته پات کیږي؟
دلته متاق دی.
آیسکریم تجارت کې څنګه تکړه یې پکې خرڅول شي کنه؟
بس خې گزاره کوم.
چې کله خرڅې څناره و هي غو یو دوه وها
ناره نو هند لاس پیکر ټنګ
خدا لاس پیکر چالان کنو کای आवाज هم دغه غږ دی. دا خو څنو وای چې آیسکریم واخلې یا څه خلک پویږي چې آیسکریم دی. نو دلته خو ته وړو کې مسافر یې. دغه سهار ډوډۍ، ګرمې ډوډۍ، ماخوستن ډوډۍ دا څوک یې درته؟
دلته موږ نور مرګړي دا غي کوي.
تا نه پیسې اخلي دی غي؟
غون پیسې ورکاو.
کالی څوک درته وینځي؟
پلمبر.
څنګه پلمبر؟
یو ورځ یې وینځي، یو ورځ یې بلینځي.
د ټولو کالی؟
او
نو کوم ورځ یې کالی وینځي بیا دې کار نه کوي؟
ولې نه کوي؟
نو بیا کالی څه وخت وینځي؟
سار کې راینځي ستراوز.
بیا هغه کم ځای کې چې اوسېږي دغه ځای کرایه څو درنه اخلي؟
موږ نه 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 بل چانالي شرکت والا.
خاطر نو شرکت والا ته کار کوي. جلال آباد نه چې راتلې ولې راغلې؟ یعنی کور کې درته ویل چې باید مزدوري وکړي که څنګه؟
پخپل آلاله.
پخپل خو جلال آباد کې ما آیسکریم خرڅېږي، هلته دی ولې نه خرڅوي؟
هلته بس ما ته خوند نه راکا.
کابل پسې زړه خوږي ده؟
او
کابل دی ولې خوښېږي؟
اسې نو کابل مې خوښېږي.
اوس دې ورځې څو پیدا کوي؟
دوه درې سوه.
دوه سوه که درې سوه؟
کلا کله 200 شو کله 300
کور ته څنګه لګي
کور دا وش کله زو به ځان سولو
اوس څومره وخت کیږي چې کابل کې
اوس به دا 2-3 ورځې کی
دا 2-3 ورځې کی د څو څو غټلې
وینځ شپږ سو ومن غټلې غون
کله د چې یو چی شته زړه وشي د څه ښه یو ګوري د خوراک یا د اخیستو اخلي کنه
اوله نال
کوای چې نا ولا پیسې باید وساتم
بس واری ته ګور
کا پیسې وی خو اخلي کنه نه اخلي کا مجبوری ده نو بس خدای دې دا مجبوری ختم کی په خیر او په خیر کوړ تلار شي
دوستانو د ژوند رنگونو پروگرام مواوري د په همدې سره د ساده رادیو د انیم ساته خبری مجله پای ته رسو خو زموږ خبرونه تازه پیل شوي د مو لومړنۍ